من نسیم شفق که باز هم در خدمت شما خواهم بود در برنامه فکر نو با جوانان. خداحافظ.
السلام علیکم ستړي مشهزه صفی الله ستان اگزایم تاسو د ازادي رادیو د غرمنۍ د مازیګرنۍ خبری پروګرام ته خره غلاست ویم. وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې دی. دغه پروګرام د شمشاد زادران په تخنیک همکاري درته خبريږي. او ریچی د افغانستان لوی ملي ائتلاف وایي کده انتخاباتو اړوند غوښتنې ونه منل شي نو لوی مدني حرکتونه به پیل کړي. د په داسال کې د چی حکومت وایي باید د انتخاباتي کمیسیونونو دفترونه ونه تړل شي. نور مهم مسایل هم لرو خو تر څمخ کې د افغانستان سیمیا او نړۍ خبرونه ملالی بشیر در اوروي.
لمړی د ځینو خبرونو سرټکی په بلخ ولایت کې د اجرایي ریاست د دوهم رستیال د وینا پر مهال د ډزو له کبله ګډوډي رامنځته شوه. د ولسمشر دوهم رستیال وایي د انتخاباتو د کمیسیون دفترونه تړل د افغانانو له اساسي حقونو سرغړونه ده او تهران، دمشق او د سوریې د حکومت مخالفو ډلو د روسیې او ترکیې د نوې موافقې هرکلی کړی دی. بشپړه خبرونه په بلخ ولایت کې د اجرایي ریاست د دوهم رستیال د وینا پر مهال د ډزو له کبله ګډوډي رامنځته شوه. د افغان حکومت د اجرایي ریاست دوهم رستیال محمد محقق نن غرمه د مزار شریف د پنځمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د رسول الله په جومات کې وینا کوله چې د جومات په شاوخوا کې هوایي ډزې پیل شوې. ځایي امنیتي مسؤلانو ازادي راډیو ته په خبرو کې ویلي چې دوی او د ښاغلي محقق خپلو امنیتي مسؤلانو د یو مشکوک کس د احتمالي حملې د تهدید له کبله ډزې کړې. دوی په وینا دغه کس د امنیتي خبرداریو پروا نه وکړي خو وروسته تر تحقیقاتو بیرته خوشې سو. د بلخ د پولیسو ویاند شیرجان دورانی د دې پیش په اړه به خبري څرګنده کړه. شاغلی محقق د عاشورا او امام حسین د پاتسون په مناسبت خبري کولې. د ولسمشر دوهم رستیال وایي د انتخاباتو د کمیسیون دفترونه تړل د افغانانو د اساسي حقونو سرغړونه ده. شاغلی سرور دانش نن په کابل کې د عاشورا په مناسبت په خبرو کې وویل چې داسې کارونه د دیموکراسۍ او د خلکو د ګټو پر وړاندې دي.
روزی که دروازه رای دادن و انتخابات
دی وای هغه ورځ چې د انتخاباتو او رای ورکولو دروازې د خلکو پر مخ باندې سي د ژوند ټولې سولې زیلارې د خلکو پر مخ باندې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لوی ملي ائتلاف پلویانو په دې وروستیو کې په یو شمیر ولایتونو کې د انتخاباتو کمیسیون دروازې تړلې. دوی ادعا کوي چې دغه کمیسیون کارونه شفاف نه دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی وایي افغانستان له 2001 کال راهیسې په تر ټولو ښه موقف کې دی چې له طالبانو سره د سولې په خاطر د خبرو پروسه پیل کړي. خو تادامي چې یاماموتو چې پرون یې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غونډه کې خبرې کولې خبرداری ورکړ چې د سولې توافق ته د رسېدو لاره ستونزمنه ده خو په دې اړه باید لیوالتیا دوام وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ویل هیلمن دی چې د افغان حکومت هڅو ته طالبان ورته خبرګون وشي. د زیاته کړه چې اړتیا ده د سیمې هیوادونه او نور شکل هیوادونه هم دا هڅې پیاوړې کړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تیره اونۍ ویل له امریکا سره د خبرو دوهم پړاو ته چمتو دي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. تهران، دمشق او د سوریې د حکومت مخالفو ډلو د روسیې او ترکیې د هغې موافقې هرکلی کړی چې له مخې په سوریه کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې په آخري ولایت ادلب کې د پراخو عملیاتو پریکړه لغوه سوه. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ویلي چې د روسیې او ترکیې د ولسمشرانو ترمنځ توافق د دوشنبې په ورځ د سپتمبر په 18 نیټه وسو. د توافق له مخې به په ادلب کې د حکومتي او یاغي ځواکونو جلا کولو په هدف له نظامیانو پاکه حایله سیمه رامنځته سي. د سوریې د دولتي رسنیو راپور وایي چې دا پریکړه د دمشق او مسکو د چارواکو ترمنځ تر ډیرو بحثونو وروسته وسوه. سنا خبری اژانس د یو چارواکي له قوله ویلي چې د سوریې حکومت به د توریزم پر وړاندې د جګړې او د نظامي عملیاتو له لارې د ټولې سوریې د آزادولو په خبره ټینګار وکړي. د سوریې حکومت او متحدان یې روسیې او ایران ډیری وختونه د سوریې د حکومت مخالفان تروریستان بولي. د سوریې د حکومت مخالفانو د سوریې او ترکیې ترمنځ د موافقې هرکلی کړی او د سوریې د مخالفو ډلو د مذاکره کوونکو کمیسیون ویلي چې دا توافق د سیمې د اوسېدونکو ژوند خوندي کوي. د ایران په مرکز کې د یو بس او تیلو د ټانکر ترمنځ د ټکر په نتیجه کې لږ تر لږه شل کسان وژل شوي دي. پیښه د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 18 نیټه له پلازمینې تهران 200 کیلومتره لیرې د کاشان او نتنز ښارونو په لوی لاره شوې ده. دولتي تلویزیون یوه ویډیو خپره کړې چې د اور وژنې عمله ښکاروي چې ټپیان روغتون ته انتقالوي. د ټکر پر مهال مسافر وړونکی بس له تهران د کرمان پر لور روان و. روانه اونۍ ډیری ایرانیان د عاشورا د مراسمو په خاطر سفرونه کوي. او د بشری حقوقو د څار ادارې ویلي د قزاقستان حکومت د سخت دریځۍ له تعبیره په خطرناکه توګه په استفاده سلګونو کسان په بند محکوموي. نن د سه شنبې په ورځ د سپتمبر په 13 نیټه دغه راپور خپور سو. د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې ویلي چې ځینې مشکوک کسان د چارواکو لخوا د ممنوع اعلان سوي ویډیوګانو خپرو سوي پاڼو او کتابونو په لرلو له درو تر لسو کلونو بند محکوم سوي دي، که څه هم دوی دا مواد نورو کسانو ته نه دي انتقال کړي او نه هم په تاوتریخوالي لاس پورې کړی دی. راپور وایي چې یوازې په یو شمیر موادو خلک سخت دریځي اعلانول دا کار اسانه کوي چې حکومت خپل مخالفان هدف وګرځوي، لکه ځینې فعالان، خبریالان، مدافع وکیلان یا هم عادي وګړي. راپور وایي په ځینو مواردو کې امنیتي کسانو د خلکو په کورو کې د تلاشي پر مهال دا مواد په خپله ایښي او بیا یې له هغوی څخه د تحقیقاتو نه کولو په بدل کې رشوت غوښتی. د خبرونو پای.
ملالی بشیر وچې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وویل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې او فیسبوک باندې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې نن په فراه ولایت کې لوړ پوړي امنیتي چارواکي ټول شوي څو د دغه ولایت د ناامنیو په اړه باندې څېړنې وکړي. پرون د فراه په دریو ولسوالیو کې 25 افغان پوځیان د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې وژل شوي دي. د افغانستان لوی ملي ائتلاف وایي که د انتخاباتو اړوند غوښتنې ونه منل شي نو لوی مدني حرکتونه به پیل کړي. خو د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش وایي د ملي ائتلاف له لوري د انتخاباتو د سیمهییزو دفترونو تړل کېدل د اساسي قانون سره په ټکر کې دي.
بستن دفاتر کمیسیون انتخابات نقض صریح حقوق اساسی شهروندان و یک تشبث بیهوده در برابر مردم سالاری و سرنوشت عمومی جامعه است.
ورسل هغه چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د روسیې استازي ویلي په افغانستان کې د داعش جنګیالیو شمیر 10,000 تنو ته رسیدو په حال کې دی. د افغانستان ولسي جرګې په دې اړه باندې اندېښنه څرګنده کړه.
داعش دا زموږ د وطن لپاره ښه خبر نه ده. د امنیت باندې ډېر منفي اغېزه لري. زموږ ولسونه دا دې قرباني کېږي. دوی شومو کویدو د اهدافو د خاطر نه تنها افغانستان چې د منطقې په سطح دا مشکل پیدا کوي.
او د پروګرام په دویم برخه کې به د نیمې نړۍ ښځو لپاره پروګرام او همداراز د ګوړې اچار تفریح خپرونه واورئ. اوس هم راځو لومړی مطلب ته. لکه څنګه مو چې د پروګرام په معرفي کې واورېدل، په فراه ولایت کې امنیتي وضعیت ښه نه بلل کېږي. پرون د فراه په دریو ولسوالیو کې 25 افغان سرتېري د طالبانو په بریدونو کې وژل شوي دي. د همدغې پیښې او د فراه د وروستیو ناامنیو د څېړلو لپاره نن فراه ولایت لوړ پوړي امنیتي چارواکي ورغلي څو خپلې څېړنې وکړي. احمد شاه فطرت همدا شېبه راسره د ټلیفون په کرښه دی. په فراه کې د ازادي راډیو خبریال د فطرت صاحب ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. راته ووایي چې د فراه ولایت کوم چارواکي راغلي، څه فکر کوي، څه تصمیم نیسي دوی؟
تاسو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه تاسو ویل، د فراه امنیتي وضعیت په وروستیو ورځو کې ډېر د اندېښنې وړ شوی. او تاسو هم یادونه وکړه چې د فراه په بلابلوک، پشترود او قلعه‌کا درو ولسوالیو کې تېره ورځ 15 په شاوخوا کې افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. البته څلورو پوستو سقوط کړی په دغو سیمو کې او ټولو وسلې هم د وسلوالو لاسونو ته ورغلي دي. همداشان کله ناکله د شپې دخوا هم د ښار شاخوا هم د ډزو ږغونه اورېدل کېږي. یعنې په ښار کې هم خلک آرام نه دي. نو د همدې وضعیت د څېړلو په خاطر نن یو لوړ پوړی امنیتي پلاوی فراه ولایت راغلی. په لویدیځ زون کې د 200 ظفر قلوردو عمومي قومندان هدایت الله او همداشان ورسره نور د زون په سطح امنیتي چارواکي هم دي. څه چې مخکې چې ما د فراد والي ویان ناصر مهري سره خبرې وکړې، هغه وویل چې اوس هم دا غونډه جریان لري او نظامي شورا هم د فراه ولایت پر بدل شوې تر څو د دغه امنیت د کابو کولو لپاره سم تصمیم ونیول شي. البته په خبره چې نوي ځواکونه هم فراه ته روان دي. همداشان یو یادونه هم غواړم چې وکړم، څو ورځې مخکې تاسو په یاد چې یو هلیکوپتر هم فراه کې رانسکوره شو چې هغې هم د فراق پر وضعیت په دغه ډول خبر.
مننه. د عسکرو د مړکېدو په اړه باندې چې دا پرون مړ سوي دي، تازه جزئیات راغلي دي کنه په غې سیمه کې دوی سمدستي عملیات ترسره کړي که څنګه؟
لکه څنګه چې موږ د بلابلوک او پشترود ولسوالۍ د سیمې چارواکو سره خبرې کړې دي، د هغه سیمو څخه هغه عسکر چې ورسته یې اوس هم هغه ځای لري تش پاتې دي. یعنی دا د شهر ځینې امنیتي کمربندي پوستې وي چې د پشترود په ولسوالۍ کې همداشان د بلابلوک ولسوالۍ چې یو ستراتیژیک سیمه ده، د فراه هرات لویه لاره هم په دې سیمه تیریږي، د دغه لارې دوی پوستې هم چې سقوط شوي وي. تر اوسه پورې چارواکو ویلي چې هلته تجدمي عسکر هم نه دي تللي او هغه پوستې سقوط پاره کې. دا خپله د اندېښنې خبره ده او خلک وایي چې باید دې برخې ته هم پام وشي تر څو لا هم امنیتی وضعیت خراب نشه.
ډیره زیاته مننه کوم احمد شاه فدرات د ازادي راډیو خبریال لپاره نه موږ ته جزئیات راکول. ورسله غچ په فرا کې پرون درې په درې ولسوالیو کې 25 افغان عسكر د طالبانو په بریدونو کې وژل شوی. نن هلته چارواکي ټول شوی، امنیتی چارواکي له نورو ولایتونو او قلی اردو په ساته باندې او غواړي چې د دغه ولایت د امنیت په اړه باندې ګامونه پورته کړي.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو ته غواړم، ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس هم رازو د لوی ملي ائتلاف د نننۍ غونډې رپورټ ته. د افغانستان د لوی ملي ائتلاف مشرتابه پلاوی وایي که د انتخاباتو اړوند غوښتنې ونه منل شي نو لوی مدني حرکتونه به پیل کړي. دغه ائتلاف اجرایي رئیس احمد ضیا مسعود د سېشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې په کابل کې وویل د اعتراض کوونکو په ضد د امنیتي ځواکونو کارول ناسم اقدام دی او ناوړه پایلې به ولري. اخوا د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش وایي د ملي ائتلاف له لوري د انتخاباتو د سیمه ییزو دفترونو تړل کېدل سی قانون له حکام سره په ټکر کې دي. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورت جوړ کړی.
وروسته له هغه چې افغان حکومت د لوی ملي ائتلاف له لوري په ننګرهار او هرات ولایتونو کې د انتخاباتو سیمایزو دفترونو د تړل کېدو په وړاندې اقدام وکړ، دغه ائتلاف ګواښ کوي چې د اعتراض کوونکو په وړاندې د امنیتي ځواک استعمال به ناوړه پایلې له ځان سره ولري. د دغه ائتلاف اجرایي رئیس احمد ضیا مسعود د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې هیڅ کله به له درغلیو د ډکو انتخاباتو ترسره کېدو ته اجازه ورنکړي او ټینګار کوي چې له بایومیټریک سیستم پرته به انتخابات شفاف نه وي.
هر نوع اعمال فشار را استفاده
دوی د زواک پرمټ هر ډول فشار بناوړه پایلې ولري. د قدرت د دوام لپاره باید له زواک غټونه خستل شي، ځکه چې په یو دیموکراتیک ټولنه کې د زواک استعمال د اساسي قانون او د خلکو د مدني او سیاسي حقوقو په خلاف عمل دی. حکومت باید اجازه ورکړي چې زموږ په هیواد کې سیاست رقابتي بڼه غوره کړي، نه انحصاري. احمد ضیا مسعود همدا شان ادا وکړه چې په ننګرهار کې د مترزینو په وړاندې د امنیتي ځواکونو په ډزو کې اتیا تنه تحسن کوونکي ټپیان شوي او شل نور امنیتي ځواکونو له ځانه سره وړي دي. نوموړي هغه اداګانې رد کړې چې ګوندې اعتراض کوونکي د پیسو په مقابل کې په هرات کې استخدام شوي وو. خدای ومنله چې هر اعتراض کوونکي ته د ائتلاف له لوري د ورځني لګښت په نوم 250 افغانۍ ورکول کېدي. لوی ملي ائتلاف د حکومت له سیاسي مخالفینو بلل کیږي چې په وروستیو کې په هرات، کندوز، ننګرهار او بلخ کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ولایتي دفترونه وتړل او په وړاندې ورته خیمه وهلې. د دغه ائتلاف غړي غوښتنه کوي چې د ولسی جرګې راتلونکي انتخابات باید د بایومیټریک له سیستم په ګټه اخیستنی وشي او له دې غیر به اجازه ورنکړي چې له درغلیو ډک انتخابات ترسره شي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له دې وړاندې ویلي چې د انتخاباتو کمې مودې ته پکتو نشي کولای چې د میزان د 23 په انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستم ګټه واخلي. په همدې حال کې د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش وایي چې د انتخاباتي دفترونو تړل د اساسي قانون خلاف او بې ځایه عمل دی. دوی د انتخاباتو د کمیسیون د دفترونو تړل د هر چا لخوا چې وي د عمومي ګټو خلاف عمل دی او د اساسي قانون د حکم او د خلکو د حقونو ښکاره نقض دی او دغه شان د ولسواکۍ او ټولنې د عمومي برخلیک په وړاندې یو بیهوده تشبث دی. ښاغلي دانش همداشان ټینګار وکړ چې د انتخاباتو ځنډول د موقت ادارې د رامنځته کولو غیر عملي شعارونه د لوی جرګې جوړول او یو شمېر نور غیر معقول کار دی. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم د دوشنبې په ورځ د وزیرانو د شورا تر غونډې د مخه رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دغه کړنې له ملي پروسې نه د ملاتړ پر ځای یادې پروسې ته زیان رسوي. له بل خوا په کابل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تاداما چی یاماموتو روانې لانجې ته په اشاره سره ویلي چې د یو شمېر سیاسي ګوندونو له لوري د انتخاباتي دفترونو تړل د دغه پروسې په وړاندې خنډونه جوړوي. په ورته وخت کې د کابل پوهنتون د حقوقو پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی وایي چې هر هغه حرکت چې په قانون کې وړاندوینه نوي شوي او عامه خدمات له خنډ سره مخامخ کړي ناروا عمل دی او حکومت هم نشي کولی چې د ملکي وګړو په وړاندې لامنیتي ځواک کار واخلي.
زما رایه زما حق
د میزان د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
مننه چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولای دی. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په دولس پرګنې منځنۍ څپه او فم سلا شارې پنځه باندې خپرونه کوي. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون یو شمېر غړي په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت د ډلې وسلوالو د شمېر په زیاتوالي اندېښنه څرګندوي. ښایسته باز ناصري د سه شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل د داعش ډلې فعالیتونه به په افغانستان کې د پراخېدو په حال کې دي چې د دې هېواد امنیت ته ستر ګواښ پېښ کړی. دغه اندېښنې داسې وخت کېږي چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د روسیې استازي ویلي په افغانستان کې داعش جنگیالیو شمیر لس زرو تنو ته د رسیدو په حال کې دی. رحمت الله افغان په دې اړه رپور جوړ کړی.
د افغانستان د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون یو شمیر غړي که څه هم په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت د وسلوالو د شمیر په اړه معلومات نه لري خو د دغې ډلې د فعالیتونو په پراخوالي اندېښنه ښکاره کوي. د دغه کمیسیون غړي ښایسته باز ناصري د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د داعش وسلوالو جګړیزو فعالیتونو د افغانستان په امنیتي وضعیت ناوړه اغېز کړی.
داعش دا زموږ د وطن لپاره ښه خبر نه ده. د امنیت باندې ډېر منفي اغېز لري. زموږ ورسونه ده دې قربانی کیږي دوی شومو په دې د هدف او د خطر نه تنها افغانستان کې د منطقې په صدر دا مشکل پیدا کوي او ټول پکې افغانان قربانی کیږي. وطن د افغانانو خرابېږي. افغانستان خرابېږي او دې منفي اغېزه ټول په افغانانو باندې ده.
د اندېښنې داسې محل مطرح کیږي چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د روسیې استازي ویلي چې په افغانستان کې د دغه ډلې د وسلوالو شمیر مخ په زیاتېدو ده. واسیلی ننزانیا د امنیت شورا د دوشنبې د ورځې په غونډه کې ویلي دي چې په نږدې راتلونکي کې به د غشمیر لزرو جنگیالو ته ورسیږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د کورنۍ چارو دفاع وزارتونو او همداشان د ملي امنیت شورا نظر واخلو خو هر امنیتي ادارې د خبرو او نظر څرګندولو مسولیت یو بل ته راجع کړ. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی څه موده وړاندې په ازبکستان کې ویلي و چې په افغانستان کې د داعش وسلوالو شمیر له 2000 ډیر نه دی چې په خبره یې ډیری ځپل سوي دي. داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې شاوخوا درې کاله وړاندې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې سر راپورته کړ او دا مهال له ختیځو ولایتونو سربیره په یو شمېر شمالي ولایتونو کې هم فعالیتونه لري. د پوځي چارو افغان کارپوهان بیا وایي هغه اقدامات چې افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د داعش په وړاندې کړي ګټور نه وو. له دې ډلې باري عریض ازادي راډیو ته وویل له فشارونو سره سره بیا هم د داعش فعالیتونه د افغانستان نورو ولایتونو ته پراخیږي.
کچم د داعش په وړاندې باندې دولت ځواکمن عملیاتونه ترسره کړي دي او حتی امریکا په اصطلاح د بمونو مور پاچین کې د داعش لمنځه وړلو لپاره استفاده وکړه خو یو د دوو کارو څخه چاره ساز نه و. دا داعش ورځ په ورځ انکشاف پیدا کوي و نوي ولایتونه سرایت کې
خغلی ارزیاتوی د داعش د فعالیتونو د مخنیوي لپاره مهمه ده چې له طالبانو سره سوله وسی کنه. په خبره څومره چې په افغانستان کې نامنی زیاتیږي همره ورسره د داعش فعالیتونو پراخیږي او جګړیز تکتیکونه نوی بڼه غوره کوي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړئ.
ازادي رادیو ته غواګی است. د کابل ښار په لویدیز کې یو شمېر هغه ځوانان چې د محرم د ورځو د امنیت د ټینګښت لپاره وسلې پورته کړي لا هم له امنیتي ننګونو اندېښمن دي. دوی له امنیتي ادارو غواړي چې شته ننګونو ته په کتو د محرم د ورځو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر ونیسي. اخوا امنیتي چارواکي هم په کابل ښار کې د لومړۍ درجه احضاراتو خبره کوي او وایي د کابل په بیلابیلو حوزو کې زیات شمېر امنیتي ځواکونه ځای په ځای شوي. واصل وصال په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
یو شمېر هغه ځوانان چې د کابل په لویدیز کې د محرم د ورځو د امنیت د ټینګښت لپاره وسلې پورته کړي د بشپړې امدګۍ ترڅنګ د امنیتي ننګونو خبره هم کوي. دوی له امنیتي ځواکونو غواړي چې د تکیه خانو او مقدسو ځایونو د امنیت په ساتنه کې له دوی سره مرسته وکړي. له ډلې دوو تنو سفتر علي او مهدي داسې ویل دوی موږ پیره کوو، امنیتي تدابیر مو نیولي، له دې وروسته دې هم خدای خیر کړي چې محرم په خیر سره تیر شي. کومه وسله چې لرو سیرې دي او که دښمن غفلګر کونو هیڅ هم نشو کولای.
تعداد در ساعت کابل
د نورو کلونو په پرتله کابل کې امنیتي ننګونې زیات دي، خو موږ ترتیبات نیولی او مسله یو. له امنیتي ځواکونو غواړو چې موږ سره لا زیاته همکاري وکړي. د غزوانان وایي د کابل په لویدیز کې وروستۍ نامنۍ او پیښور کړل چې وسله پورته کړي، خو دا لومړی ځل نه ده چې په کابل کې د غزوانان د امنیت د ټینګښت لپاره وسلې پورته کوي، بلکې له دې وړاندې هم په ابوالفضل باندې له حمله وروسته چې لزګونه تنه پکې مړه او ټپیان شول، حکومت پریکړه وکړه چې د محرم د ورځو د امنیت د ټینګښت لپاره په یو شمېر ځوانانو وسلې وویشي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د محرم د ورځو د امنیت د ټینګښت لپاره د وی هوکړې له مخې په یو شمېر مشخصو کسانو 1500 وسلې وویشلې چې دغه کسان بایومیټریک شوي هم دي. د دې ترڅنګ د غزوانان چرایي وسلې هم لري چې ورڅخه ګټه اخلي. د غزوانانو د کابل ښار په لویدیز کې د امنیت د ټینګښت لپاره یو شمېر لارې هم تړلې چې د کابل ښاریانو اندېښنې راپارولې دي. د کابل ښاریو ته نوسیدونکي احمد جواد وایي
ځکه تدابیر امنیتي میګرن در
دی وایي دا چې دوی د تکیه خانو او جمعتونو ساتنه کوي ښه خبره ده، خو د سړکونو بندول خلکو ته ستونزه زیږوي. د پداسې حال کې ده چې د ملي امنیت ریاست په تازګۍ سره ویلي چې د کابل ښار په مختلفو سیمو کې د داعش ډلې د یو سر ګروپ په ګډون د دغې ډلې شپږ ویشت تنه نیولي چې غوښتل یې د محرم په ورځو کې د ازادارۍ مراسم په نښه کړي. په ورته وخت کې د کابل امنیې قوماندانۍ وایي لا هم په کابل کې امنیتي ننګونې موجودې دي او پولیس په لومړۍ درجه احضاراتو کې دي. د کابل د امنیې قوماندانۍ ویان حشمت الله ستنگزی ویل چې په ښار کې د امنیت د ښه ټینګښت لپاره یو شمېر ملاتړي ځواکونه هم ګمارل شوي دي.
د کابل پولیس سره د نور امنیتي بنسټونو ګارنیزون د ملي ولسمې سرقې او د کابل ملي امنیت ریاست سره په ګډه همغږي کې دوی یو پلان جوړ کړی تر څو پورې د محرم د ورځو بالخصوص د محرم لسمې په ورځ د امنیت تامین وکړي او همداراز د هر حوزې چې ساحه د مسؤلیت ده او د امنیت مسؤلیت لري نور اضافي ځواکونه هم په دندو ګمارل شوي، که شو استخباراتي او امنی پولیس تر څو له احتمالي بریدونو څخه مخنیوی وکړي.
په ورته وخت کې یو شمېر امنیتي کارپوهان له ډلې صدیق ساحل په دې باور ده چې د امنیتي ننګونو او هر ډول احتمالي پیښو د مخنیوي لپاره د امنیتي ځواکونو او مسله شوو ځوانانو ترمنځ همغږي زیاته شي. دغه کارپوهان ټینګار کوي چې کشفي او استخباراتي ځواکونه باید تر بل هر وخت ډېر فعاله او د کابل دروازې تر جدي سر لاندې ونیسي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو ته غواګست. ازادي رادیو په ټوله افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او FM 3.15 باندې خبرونه کوي. ټاکل شوی د پاکستان صدر اعظم عمران خان بهر ته د خپل لومړني سفر په ترڅ کې نن سعودي عربستان ته ولاړ شي. د عمران خان د سفر په درشل کې داسې اوازې خپرې شوې چې د پاکستان نوې حکومت ښایي د اقتصادي ستونزو د حل لپاره له خپلو متحدانو پور وغواړي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
عمران خان د پاکستان د صدر اعظم په توګه واکته لرسیدو وروسته بهر ته د لومړني سفر په ترڅ کې ریاست ته ځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې ویلي دي چې خان د سعودي د پاچا سلمان بن عبدالعزیز او ولیعهد محمد بن سلمان په بلنه د دوه ورځو په مخه سعودي عربستان ته ځي. بیان زیاتوي چې عمران خان به له سعودي پاچا سره وګوري او له ولیعهد سره به هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي. په بیان کې یادونه شوې چې پاچا به په شاهي ماڼۍ کې خان ته رسمي میلمستیا هم وکړي. فرانس پرس خبری آژانس د یو پاکستانی چارواکي له قوله راپور ورکوي چې وایي عمران خان به له سعودي مشرانو سره په کتنه کې د سیمه ایزو او نړیوالو مسایلو په اړه خبرې وکړي. د عمران خان سفر یوه میاشت وروسته له هغه پلان شوی چې نوموړي د صدراعظم په توګه لوړه وکړه، او دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د خپلو پورونو د پرې کولو په برخه کې له بحران سره مخامخ دی. داسې اوازې هم شته چې ښایي نوی صدراعظم به د سعودي عربستان په ګډون له خپلو متحدو هیوادونو څخه د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د نورو پورونو غوښتنه وکړي. عمران خان او کابینه د بې ثباته اقتصادي حالت، د افراطي وسلوالو ډلو د فعالیتونو، د اوبو د کمښت او د وګړو د زیاتېدو په ګډون له ګڼو ستونزو سره مخامخ دی. پاکستان د پورونو د پرې کولو د بیلانس له بحران سره لاس ګریوان دی، او تمه لري چې سعودي عربستان او همداراز چین به له اقتصادي بحرانه د دې هیواد د ژغورنې په مقصد 2 میلیارد ډالر پور ورته برابر کړي، څو دا هیواد د پیسو له نړیوال صندوق څخه د نورو پورونو اخیستو ته اړ نه شي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې اسلام آباد ښایي له سعودي عربستان څخه د 4.5 میلیارد ډالرو او له چین څخه د 2 میلیارد ډالر پور غوښتنه وکړي، خو خپلواکو سرچینو دا راپورونه نه دي تایید کړي. ویل کیږي چې د سعودي پور ښایي یوازې د تیلو د اخیستو پر مصارفو ولګول شي. د پاکستان د پاوځ لوی درستیز جنرال جاوید قمر باجوا سعودي عربستان ته د عمران خان له سفر مخکې د یک شنبه په ورځ چین ته ولاړ. د پاکستان پاوځ په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې جنرال باجوا به د درې ورځني سفر په ترڅ کې د خپل چینایي سیال په ګډون د چین له جګپوړو چارواکو سره وګوري.
د افغانستان بانک رئیس پر ایران د امریکا او روسي بندیزونو او دغه هیواد ته د ډالرو قاچاق په افغانستان کې د ډالرو د بیو د لوړیدو لامل بولي. د خلیل صدیق د سیشن می پورز د مشرانو جرګې په عمومي ناسته کې ویل دغه غیزې د دې لپاره دي چې افغانستان په کلنی ډول له ایران نږدې 2 میلیارد ډالر واردات لري. په دې اړه تفصیل د ناجي صاحب په رپورت کې.
که څه هم د بهرنیو اسعارو په ځنګړي ډول ډالرو په بدل کې د افغانیو د بیو د راټیټولو په اړه بیلابیلې اندېښنې موجودې دي، خو د افغانستان بانک رئیس وایي افغانۍ لا هم د ګاونډیو هیوادونو د پولي واحد په پرتله خپل ارزښت ساتلی. خلیل صدیق د سه شنبې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي ناسته کې وویل چې د ډالرو بیه په دې وروستیو کې ځکه لوړه شوه چې پر ایران د امریکا له لورې بندیزونه ولګول شول او دغه هیواد ته له افغانستان څخه د ډالرو قاچاق پیل شو.
په تیرو دو میاشتو کې کوم فشارونه چې پر افغانۍ راغلي هغه مهال و چې امریکا پر ایران بندیزونه ولګول او له اټومي تړون څخه بهر شو. تاسو معلومه ده چې موږ له ایران سره نږدې سوداګریزې اړیکې لرو او نږدې تر 2 میلیارد ډالرو واردات لرو. نو که تاسو غواړئ یو نه غواړئ پر ایران بندیزونه به پر افغانستان هم خپلې اغېزې ولري او نشو کولی چې له دغه کړکېچ څخه ځان خوندي کړو، خو دایمي حل لارې د امنیت ټینګښت، ثبات او د خلکو د اعتماد راخپلول دي.
ایران ته د ډالرو د قاچاق د مخنیوي لپاره امنیتي ادارو ورته ډاډ ورکړی چې د مخنیوي لپاره به جدي ګامونه واخلي. ښاغلی صدیق وایي د افغانستان بانک د نرخونو د ثبات لپاره لیلام ترسره کوي او د وارداتي انفلاسیون مخه به ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ یو ډالر د افغانیو په وړاندې له 4.1 نه تر 8 افغانیو پورې پورته شو، خو اوس مهال له 15 افغانیو سره بدلیږي. د ډالرو د بیې لوړېدو د ډیرو سناتورانو اندېښنې هم راپارولي. سناتور ګل احمد عظیمی وایي تر اوسه داسې یو سیستم نه دی رامنځته شوی چې پولي ثبات کنټرول کړي.
واقعا د دې ډالرو ارزش د افغانیو په مقابل کې د افغانستان خلکو ته یو تکان ورکوي. 15 افغانۍ یا 4 افغانۍ ډېر یو غټ ستونزه او مشکل یې خلکو ته ایجاد کوي. تاسې د یو معلم یا د حکومتي مامور معاش معادل په 100 ډالرو دی، تغییر راوړئ 4 یا 15 افغانۍ، دا یو غټ فرق دی. په څنګ د دې کې نور عوامل هم شته، خو یو عمده علت دا دی چې په داخل د ملک یو سیستم نشته چې دغه کنټرول کړي. دا پولی ثبات
لدی سره د اقتصادي چارو کارپو داود نیازی ویل اقتصادي فکتورونو ورخوا سیاسي موضوعات هم د افغانیو پر نرخ منفی غیس کړی خغلی نیازی وی د دې لپاره چې د افغانیو ټیټه بیه د خلکو په اقتصاد او رسنیو چارو نوړه غیس ونکړي باید کورنی تولیدات ډیر شي
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
مننه چې تر دې مو ازادي رادیو ته غوښنی ولې وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې دی. ملالۍ بشیر ته وار ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
په بلخ ولایت کې د اجرایي ریاست د دوهم مرستیال د وینا پر مهال د ډزو له کبله ګډوډي رامنځته شوه. د ولسمشر دوهم مرستیال وایي د انتخاباتو د کمیسیون دفترونه تړل د افغانانو له اساسي حقونو سرغړونه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي وایي افغانستان له 2001 کال راهیسې په تر ټولو ښه موقف کې دی چې له طالبانو سره د سولې په خاطر د خبرو پروسه پیل کړي. تهران، دمشق او د سوریې د حکومت مخالفو ډلو د روسیې او ترکیې د نوي موافقې هرکلی کړی دی. د ایران په مرکز کې د یو بس او تیلو د ټانکر ترمنځ د ټکر په نتیجه کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. د بشری حقوقو د څار ادارې ویلي د قزاقستان حکومت د سخت رژیم له تعبیره په خطرناک توګه په استفاده سلګونو کسان په بند محکوموي او د امریکا حکومت پر راتلونکو کال کې په دې هیواد کې د منل کېدونکو کډوالو شمیر 150,000 ته د کمولو پیشنهاد کړی دی.
ازادي رادیو ته غوښتل سم د سپورت نړۍ خبرونه رحمت الله افغان وایي.
د کرکټ د آسیا کپ سیالیو په څلورمه لوبه کې نن هانګ کانګ د هندوستان په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي. هانګ کانګ له دې وړاندې په پاکستان لوبه بایللې وه او که دا سیالۍ په هندوستان وبایلي نو له سیالیو بهر کیږي. د دغو سیالیو د تېرې شپې په لوبه کې افغانستان بیا د سریلانکا په وړاندې ستره بریا ترلاسه کړه. ټاس افغانستان وګټه او د منډو جوړولو پریکړه یې وکړه او په ټاکلو 500 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سجدلو مقابلې لوبډلې ته 250 منډې هدف ورکړ. په منډو جوړونکو کې رحمت شاه تر نورو ډېرې دوه بیا منډې وکړې. احسان جنت په 45 او حشمت شاهدي بیا په 2 منډو خپل وکټه له لاسه ورکړه. د سیالۍ په دوهمه پاڼه کې سریلانکا ونه توانېده چې د هدف پوره او د سیالۍ په 2 اور کې په داسې حال کې ټول لوبغاړي وسوځېدل چې 1,05 منډې درلودې. افغانستان د دې بریا په ترلاسه کولو د سیالیو دوهم پړاو او سریلانکا خپل کور ته ولاړه. افغانستان بیا د روانې میاشتې په 16 د پنجشنبې په ورځ له بنګلادیش سره مخامخېږي او ټاکل شوی ده چې راتلونکې اونۍ په کور ولایت کې په 2 ګروپونو کې 14 ټیمونو ترمنځ د فوټبال غوره لیګ سیالۍ پیل شي. د دغه ولایت د ورزش څانګې مسؤول امیر محمد غوري نن ازادي راډیو ته وویل چې په الف ګروپ کې به د مرکز 8 ټیمونه او په بی ګروپ کې به د ولسوالیو 8 ټیمونه په خپلو کې سیالۍ وکړي. د غوري په خبره دغه سیالۍ د سولې د اونۍ د نمانځلو په هدف ترسره کیږي.
سپورتي خبرونه مو واوریدل. کولای شئ دا خبرونه هم د ازادي رادیو په ویب پاڼه باندې لکه نورو خبرونو وګورئ. اوس هم رازو هلمند ته. په هلمند کې 20,000 زده کوونکو ته قرطاسیه